سهار شنبه د چنګاش 15مه احمد چی بریم داسا ډیرډو د نن ورځې په سارنې خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پورې سرحدي ښارګوټي وشتل شوي دي، خو مرشوب لی نه ده اړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمز ښار کې لګېدلي او څلور کورونو ته یې څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي، له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي. د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د ترکیې د اناتولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 330 افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي. دغه افغان کډوال د ترکیې په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 220 افغانان ایستلي وو، او هغه مهال یې ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه کمشنرۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بېځایه شویو کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برېښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 میلیون د داوطلبۍ له لارې وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره هر میاشت 2 ځلې په میلیونونو ډالر لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تنې پر چینایي استادانو په وروستي ځانوژونکې حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورن کس دادبخش ښودلی او ویلی دی چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پکتیکا او خوست زلزلو اخیستی
دا واقعیت او د ښکاره خبره ده. څل زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر شوي دي هغه ښځې دي.
دې رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. پاکستان ته د افغانستان د سکرو د صادراتو په اړه مو د زرخ شافیزي نظر اخیسته.
قیمتونه باید په ملي مارکیټ سره برابر وي په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې لوی وشاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو، او د اختر په درشل کې مو اختر هیر نه دی. په افغانستان کې څاروي ګرانه شوي
ډېر پاس دی چې په روس کال ارزانو څه کال ګران دی. یو انسان ارزانه دی نو راشه ګران دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې د امیندواری په شرایطو برابرې په زرګونو ښځې اغېزمنې کړي، او په سلګونو یې چې د امیندواری په وروستیو میاشتو کې دي ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته اړمنې کړي دي. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د زلزله ځپلو لپاره یې ثابت او ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي چې امیندوارو ښځو ته هم روغتیایي خدمتونه ترسره کوي. د نسا یا ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې دغې زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تیره پر امیندوارو ښځو بده اغیزه کړې، او ډیرو ته یې سترس یا ژور خپګان پیدا کړی چې ممکن د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړي چې اټکل کېږي 2,000 به په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلی پانی په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلې ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسائی ولادی یا ڈیلیوری لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولی یو شی چې زه باید ووایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېز کړی او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
خانمایی که مثلا زلزله زده هستن و اونا
آقا خزه چه زلزله زپلی یا ولادت نجده ده ده لپاره چه آقای استرس لری نامکان لری چه لوقت مخ که زایمان وکری تبن دا یوا آفت زپلی سیمه ده او خزه نشی کولای چه یا روختیای مرکز تا لاس رسی ولری. خدای مکره پزین آلتونه که بده جنین ده فوت سبب هم شی او که مرست ورنه رسیگی ده مور مرین سبب هم که دای شی.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیايي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګان چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندواري د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګان د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که څه هم له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکې لا پر ځای دي، د پاکستان مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به یې له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د سکرو پر صادراتو د مالی لوړولو خبره وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره هیئت لغړی آزرخ شافیزینه زموږ همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات متوازن دي؟
دا ترجیح ورکوو چې زموږ سوداګري روان ارزان تمام شي او دا ګاونډیو سره چې سوداګري کوو دواړو هیوادونو په ګټه وي. په مخصوص پاکستان سره چې مثلا سهار تاسو کچیر د کابل څخه مال ورکړي مخام په خور کې او اسلام آباد کې او برعکس د لاهور د مارکیټ څخه هم شایان کابل ته رسیدل شي په یو ورځ کې. نو دا خو ګټور دي په پرنسپ کې، اما باید په دې کې د خپل ملي منافع ته مونږ پام وکړو. قیمتونه باید به ملي مارکیټ سره برابرې. په په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دی موږ دا مشکل را پکاو پاکستان لپاره خو دوی هم مصفانه قیمت وټاکي اوس چې دوی وایي قیمتونه جګ شوی دي ته قیمت جګ نه دي بلکې تعرفه د دولت د افغانستان چې مخکې ډېر ارزان و شپېته ډالر وو اوس یې زیات کړی دی اوس دوی په هغه باندې غواړي چې کمښت راشي او قیمتونه لا
حافظ صاحب بل پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په کابل کې د مادنو د سکرو د ډبرو د مادنو استخراج له خصوصي سکتور سره کړی اول هلته تاجران اخلي افغاني ورکوي خو کله چې سرحد واوړي له تورخمه له غلام خان اخوای په کلدارو خرڅوي آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه اقلام یا دغه د سکرو دغه سکرو په ډالرو پلورل سوي وای نو دا به متوازن تجارت او سوداګري به د دوړو ودونو ترمنځ
و افغانستان او پاکستان دواړه اقتصادي بوران سره مخ دي او کچيري دا په هر کرنسي یا سخت پیسې چې مثلا ډالر دي دا خرشي دا خري په دي چې دا ضعیف پیسې هر وخت نوسان لري د مثال په توګه پاکستانی کلدار په دا تیر درې میاشتې تقریبا 40% خپل ارزښت د بینلي اسعارو په مقابل کې سخت اسعارو په مقابل کې للاس ورکړي دي او کچيري موږ دا په کلدار باندې خرڅ کو او دغه په مقابل خو کلر کې خو بیا بل هیواد موږ ته شي نه راکړي یوازې پاکستان څخه باید موږ مناسب شو بیا موږ څه شایم او راوخت نو که قیمت دی که ارزان دی که اسدی یعنی په خپل زمون په ازادي دی عمل د تجارتي کې یو محدودیت راځي چون یوازې نه پیسې چې موږ سره شته د کلدار دی که په کلدار خو یوازې پاکستان شي نه خپل کې دی شي په نور دنیا خو هیڅ هیواد حاضر نه دی چې په کلدار کې موږ باندې شان خرڅ کړي نو دا بخی چې وبندلی معتبر پیسې موږ په کار واچو او دوی هم ځین کار واخلي او موږ ته خپل تادیات په ډالر یو کې موږ ته یا په پوند یو کې یا په یورو یو کې
حافظ صاحب روسي پښتنه دا ده چې افغانستان زخت زیات سکاره روان دي هغه خوا پاکستان ته خلکو سره اندېښنه ده چې چیرې دغه زیرمې په دې شکل په دې بیراوی شکل استخراج سي نو کدی سي د افغانستان منابع خلاص سي
و افغانستان له نیکه مرغه دا وصل لري چې خپل خودريږي خو کچیر سم مدیریت شتون لري سم برنامه او پلانونه شتون لري دا بالکل ممکن دي چې افغانستان به سیاتو ته ورسیږي افغانستان نه یوازې د انرژي تولید لپاره سکارته ضرورت لري بلکې په عین زمان کې د اقتصادي طبيعت او جغرافي اقتصادي افغانستان دغه شی دی چې د نورو مادینو ترڅنګ د انرژي د کارا مادن هم شتون لري مثلا د میس ترڅنګ د اوسپنی د دبري ترڅنګ د نور رنګ فلزات ترڅنګ هم کرومای شتون لري هم سکار د طبیعت او شاکار د افغانستان کې واقع شوی دي او په دې زمان کې سمنټ تولید لپاره او د نور مفیده مواد د تولید لپاره مونږه سکاری ته ضرورت لرو اوس موږ د مثال په توګه د غوري سمنټ کم چي دي هغه لپاره کاش او کارکار مادینو کې د سی پودر سکارښتون لري چې دا کار دی راځنه چې په کلنکرونو کې دا شوت کیږي او خ کوالټي سمند د دنیا ته په غوري کې تولید دی شي نو کچیر موږ د خرڅ کو په بیا بیا په تولید د تولیدات زمونږ د سمنټو د نورو یا د پروسس د مواد مدني لکه اوسپنه لکه مس او نور رنګ فلزات به څنګه وکړو دا باید یو دقیق ماهرانه محاسبه وشي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مدیره هیئت غړی آزرخ حافظي
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارتوي په کابل کې د ایران د سفارت لمرستيال سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په هغه هیواد کې د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي او غوښتنه یې کړي چې هغه ته د اسانتیاوي رامنځته کړي د پداسيال کړه چې په دې ورستیو کې ایران د خپل خاوري د افغانانو د پزور ایستلو پروسه چټکه کړي ده نور تفصيل د نوریاس نوري پراپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وین حافظ احمد ضیا پرون سیشن بي په یو ټویټ کې ویلي چې له ایران څخه غوښتنې چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د بانکي حسابونو په ګډون هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي دغه غوښتنه په هغه کتنه کې چې پرون د دې وزارت د سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تنګزیا په کابل کې د ایران د سفارت د مرستيال سید حسن مرتضوي ترمنځ وشو مطرح شو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وړ مورز وویل چې په دې وروستیو کې ایران له خپلې خاورې د افغانانو د په زوره ایستلو پروسه چټکه کړې ده. د وزارت ویلي چې یوازې د دوشنبې په ورځ ایران نږدې 3200 افغان کډوال په زوره د نیمروز ولایت پر ملک او د هرات د اسلام قلعه پر پلو د افغانستان لور ته راړولي دي. د دې وزارت په وینا د چنګاښ له نهمې تر یولسمې پورې 4560 افغان کډوال چې پکې ښځې او ماشومانو ایران ایستلي او افغانستان ته یې استولي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د روان کال له پیل رئیس ایران د ورځې په متوسط ډول 2000 افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته یې استوي. که څه هم د ښاغلي ستانک ضیا او ښاغلي مرتضوي د تېرې ورځې په کتنه کې ظاهرا له ایرانه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو څه باندې یوه اونۍ مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تل د ایران په ګډون له هغو هیوادونو چې افغان کډوالو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی غوښتي چې له دوی سره ښه چلند وکړي. هغه ویلي چې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې دوی ښې درکوي او له چارواکو سره په غونډو کې تل په دې اړه اندېښنې شریکې کړي دي. له ایران په زوره د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې د چټکې دو تر څنګ په دې وروستیو میاشتو کې په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د ایران د پولیسو او نورو لورو د بد چلند زیات راپورونه ورکړل شوي دي. خو په افغانستان کې روان ناوړه اقتصادي او سیاسي وضعیت اکثر افغانان دې ته اړ باسي چې له هیواده ووزي. ډیری دغه افغانان هم د اروپا په نیت ایران ته مخه کوي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي او د قانون د تنفیذ د چارو مرستیال سید مجید میر احمدی څو ورځې مخکې وویل چې د دوی سروې ښیي چې په اوس وخت کې په ایران کې د میشتو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو شمیر شاوخوا 4.5 میلیون تنو ته رسیږي.
دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو یادونه وکړم چې نن دا 2 بجو په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو.
په لوی پارک کې د خارم کار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
د ازادي راډیو مجلې په پروګرام کې د دې شعر ترڅنګ تاسو ته کیسه لرو او نور ادبي فرهنګي مطالب.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په دونیتسک کې چارواکو له ولسی خلکو غوښتي چې له ختیځ ښار سلویانسک څخه ووځي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نښه سو. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونه په قصدي توګه پر ملکیانو بریدونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تېرې ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پریکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې 2 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اتفاقی هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي. د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیتسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لیسچانسک څخه په 6 لاو روسي ځواکونو پرې ولکټینګه کړه. روسیې دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. د بلې خوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه د توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د اختر په دورشل کې خلک په څارویو پسې ګرځي، خو د څارویو نرخونه زیات شوي دي. وړاندې به په دې خپرونه کې په دې اړه له کونړه راپور در سره شریک کړو، خو دمګړي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي. دغه چاپي خپرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ډیپلوماټ خپرونې د طالبانو د سترې غونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې یادونه شوی چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنۍ غونډه د شنبه په ورځ د طالبانو د ملاتړ په ژمنو پای ته ورسېده. اول نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. وروسته لولو چې په دې غونډه کې د حاضرینو غوڅ اکثریت د طالبانو چارواکي او پلویان وو چې ډیری یې اسلامي دینی عالمان وو. ښځو ته اجازه نه و ورکول شوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لیکوال په وینا نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني او د طالبانو له حکومت سره هر ډول همکاري څه خلاص پر سر ده. په ځانګړې توګه وروسته له هغه چې دوی د ښځو او اقلیتونو حقونه محدود کړل. د پنجشنبې په ورځ د غونډې په پیل کې د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې تالار ته څیرمه د ډزو ژغونه واورېدل شول. وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر هغه کس ډزې کړې چې ګمان کېږي لاسي بم یې درلود، خو ده زیاته کړه چې د اندېښنې وړ څه نسته. خو مقاله یادونه کوي چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخیسته او په یوه بیان کې وویل چې د دې ډلې درې جنګیالي غونډې ته نږدې د یوې ودانۍ پر چت وختل او یوه ویډیو یې خپره کړه چې د درنو وسلوالو کسانو یوه ډله شي چې مخونه یې پټ کړي او وایي د غونډې موقعیت ته نږدې ځای پر ځای شوي او د برید امر ته په تمه دي. ګارډین ورځپاڼې بیا د کابل د یوه کتاب پلورونکي په اړه لیکلي چې برتانیا ته یې پناه وړې ده. په دې مقاله کې د شاه محمد کتاب پلورونکي اړوند راغلی چې دی وروسته له هغه پر نړیواله کچه مشهور سو چې په اړه یې د کابل کتاب پلورونکي په نوم یو کتاب خپور سو. په مقاله کې د شاه محمد په اړه لیکل شوی چې مخکې په افغانستان کې د بیلابیلو رژیمونو پر مهال ژوند کړی، خو اوس د لندن په یوه هوټل کې د ژوند شپې ورځې تیروي او له طالبانو یې برتانیا ته پناه وړې ده. وروسته لولو چې نهه شپېته کلن شاه محمد رئیس د سپتمبر په شپږویشتمه برتانیا ته ورسید او په هوایي ډګر کې یې د پناه غوښتنه وکړه. هغه د خپلې دوسیې پرمختګ ته سترګې په لاره دی او اوس مهال له بیلابیلو جګړه ځپلو سیمو څخه دې هیواد ته ورغلو نورو پناه غوښتونکو تر څنګ ژوند کوي. د مقالې په پای کې راغلی چې د شاه محمد راتلونکی ناڅرګند دی، ځکه تر اوسه د پناه غوښتنې پایلې ته په تمه دی.
په افغانستان کې خلک په اختر کې د قربانۍ لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شکی دي، وایي چې ښه سودا یې نه کېږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسد آباد کې د مالونو منډۍ ته تللی راپور راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړې، خو بیا هم قربانۍ لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې وېخ ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو سکالی ګران دی. اله دې دا چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزانه دی، نو هر شی ګران دی. کاروبار روک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي. هغه ته
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې څاروي وخستلو پسې پټکند غرمه کې سرګردانه ګرځي، بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لاله هاند دي څو د لوی اختر قربانۍ لپاره څاروي واخلي. که څاروي اخستونکي د بیو لوړوالي او د څاروي ول کموالي شکایت کوي، نو په خوا کې څاروي لرونکي بیا له کمزوري بازار ګیلمند دي. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې څاروي خرڅول، خو اوس په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلې. 50 کلن رحمت جان د شګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي. خوای سکالی بازار ډیر سور دی
مال را وسه سرور مال نه دلته چې مال لاول روزانه مال نه خرڅيږي لوټونه نشته مخکې هم چې مال لا وسته په ډیر په خرید مال به وته او تون به خرڅې ده وسته مال لاول ناشته ګوړې حساب کتاب خرچه را منډاجي د ګاړو خرچه راځي دا طرف کړه دې طرف منډیان را منډو کړه ته راځي مال څوک ناخلی په نیم ریټ هم نه کوي
د دوی په بیان چې د خلکو بیروزګاری خالی جبونه وچکالی د خوراکي او نورو توکو بوی لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړی ده دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند خشي په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی په بی وخت واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکاله وچکالی وه بارانونه نه وو د خلکو فصلونه ونه شو نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغه وخت کې خرڅ کړي وو دغه ګرانۍ ده نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي
هغه وای مشران هڅه کوي چې په هیواد کې وسنۍ اقتصادي ستونزې هواري او خلکو ته د کاروبار زمينه برابر کړي په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان به دندو کړل نو ورسره وچکالی زلزلې به وخت واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته هلته د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپری شي همداراز کومې مرکې چې د راډیو له لارې خپرو په ویب سایټ کې شتو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه هم لیدلی شئ او اوریدلی شئ اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې
زه ابراهیم دو ورځې د اوزې شش څخه تماس کوم دا پیغام درته پرېږدم نن سبا د اوزې شش اوزې اژدا کې اوزې سیزده او شش کې سختې اوبه کمپیوټر ده کلو بانډو کې اوبه کته روانې ځمکې نه لاندې یو سلو شل دېرشو ته رسېدلې هر یو څا هر یو کوي د مسؤلینو زموږ دا خواست د بنسټونو له محسوساتو نه چې د باره کې د کوم ځای څخه اوبه رانقل کوي په واسطه د نلو واسطه د نورو په پزاریه باندې چې دا خلکو ته اوبه ورسیږي خلصخ مشکلات سره مخ دي څاګانې نشي وکړلی یو څا باندې یو نیم لک روپۍ لګېږي هر کال یو څا وهه دا خو ډېر مشکل ده او سخت د غریبي هم د خلکو بېکاري هم ده د سخت مشکلات سره خل مخ دي
امین الله افغان خبرې کوم د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ نه دلته چې دا کومې مرستې راځي دا وسه دا ملکانې وهي او دغه کې دا مستحق خلکو ته نه شي کېږي خاص کر په چپرهار ولسوالۍ کې او زمونږ د حکومت نه دا هیله ده چې باید چې حق حقدار ته ورکول شي مستحق خلک وپېژندل شي
حبیب رحمان هم د کندهار ولایت د لوی ولایت خلا پیغام څخه پرېږدم طالبان تر پروژمې تر پنځم سیم پورته انجینې مکتب ته نه پرېږدي باید هلکان هم لاړ نه شي مکتب ته تر پروژمې تر پنځم سیم پورته ولې چې ښځه هم چې دغه سنې حق لري د تعلیم نو باید دوی دا حق ورکړي دوی کوم چې دا حق پر ځای کړی دی دوی اوس په دې مشوره سره کوي نو څه وخت تاسو مشوره سره کوي تاسو وخت حل لار ورته پیدا کوي ورته پیدا کوي به تر هغه وخت نه بیا د هلکان مکتب هم ودرېږي چملار نشي نو زما دا پښتانه اسلامي امارات څخه چې دوی باید دغه ستونزه زر تر زره حل کړي ولې چې موږ زنانه ډاکټرانو ته هم ضرورت لرو مردانه ډاکټرانو ته هم ضرورت لرو په دې خاطر چې هر سړی دا اوس د هر چا خور یا مور یا خپل ښځه چې ناروغه شي نر ډاکټر ښځې چې عملیات یا یو بل اسنې مشکلې ور حل کړي که زنانه ډاکټره خو دوی بیا وایي چې ډاکټر د هر چا مور پلار دی څنګه مور پلار دی
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.